مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر نه بجې دي. د مشال رادیو د نه ساته خبرونو په پیل کې زه ساسو قربا ګل ایازم. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 11 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو اورېدلی شئ، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو. د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره ملاقات نه کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې له هند سره د مذاکراتو لړۍ ته زیان رسېدلی او ترکیه وایي چې یوه روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په خبر شبي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکارۍ په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ملي اردو پلاوی سفر د هغه لړۍ کړی ده چې د پاکستان فوج مشر جنرال علي شریف د کابل په سفر کې کړی و چې دا پریکړه پکې شوې و چې دواړه غاړي د دواړو غاړو فوجي چارواکي به د همکارۍ په اړه غونډې کوي. د افغان فوجي پلاوی سفر په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 14 نیټه وسلوالو په 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ چې د پاکستان د فوج په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی و، خو افغانستان د افغان حکومت دا خبره به اساسه بللې وه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وایي چې امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستون سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قمندان ډاکټر منان بلوچ وژلی دی. د بوکتی په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر الله نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله. کسو هم ډاکټر الله نظر په دې رستو کې په یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوې ناسمې بللې چې ویلي وو ډاکټر الله نظر وژل شوی دی، خو سرفراز بوکتی وایي هغه ویډیو یې زړه وه او اوس هم په دې باوري دی چې ډاکټر الله نظر وژل شوی دی. بل خواته د خالی او اتوار په منځنی شپه د کوټې په هزار گنجې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي. په کوټې کې د ملیشا ځواکونو وایاند وایي درې واړه وژل شوي وسلوال دي، خدای نه ده څرګنده کړي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې د هند پر پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. نوموړي وویل چې د پټان کوټ پیښه به وڅېړي او کچرې په دې برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوې وه چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر هغې وروستو تر نامعلومه مودې پورې وځنډیده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې بیا وروستو هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په افغانستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یادې ادارې مشر زوره یوسف تیر مازیګر له مشر رادیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی.
زمونږ د ادارې په کلنی رپورټ کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې همداسې خوا او شازر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی. د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې له تیرو شاوخوا 15-16 کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي.
زور یوسف وایي چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاته وژنې په پنجاب او سندھ صوبو کې مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې 15 فنکارانو ته هر میاشت د 2000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې مرستیال چیف سیکرتر او د کلتور محکمې مشر اعظم خان پرون له مشال اډو سره په خبرو کې فنکارانو سره د مالی مرستو پروګرام په اړه وویل چې په لومړي پړاو کې به د صوبې تر 500 هنرمندانو سره مالی مرستې کوي.
فنکارانو باندې ډسان باندې احسان نه دی، دا دوی حق او هغوی ته خپل حق ملاو شو. زمونږ د پر دې حکومت د پر دې عزت افزای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګندې کړو چې هغوی له خپل حق ورکړو. 1500 روپۍ دي د اتنو میاشتو لپاره، 1500 روپۍ میاشت.
بلخوا هنرمندان د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام ستایلې دي. د جنوبي ولسن په واڼه کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په لویه کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل کړی دی. پرون په ډېر اسماعیل خان پرس کلب کې د واڼه ویلفیر اسوسیشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. افغان ولسمشر په ننګرهار کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار غوړ مشپه د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شو. د نوموړي جنازه د شنبې په ورځ وشوه چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، جرنلستانو او د هغه مینهوالو برخه واخیسته. تاسو مشال لډون خبرونه اورئ. د ترکیې د بارونو چارو وزارت وایي چې روس له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه، دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی. د ترکیې د بارونو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-3 جنگي جټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره سره دې هیواد هوایی حدود ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د ماسکو او د انقره ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
درنو درکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه هم کتل لوستل واوریدل شئ. کچری تاسو د مشال رادیو روانه غړي تر پای پات شئ نو دا رپورټونه به واوري. د افغان فوج اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. په پاکستان کې د ورپکو پر ضد نظریاتي جنگ ګټل څرنګه ممکن دی؟
د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر دلی هر جومات کې هر حجره کې کار شوی دی.
د خیبر پختونخوا استادانو د پولیسو لخوا د تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمې درج کولو ګام په سختو ټکو کې غندلې.
دا دوی د خپل ناکامۍ ټولو لپاره دا حربي استعمالي کړل، د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي، استادانو خلاف پارچه کړي.
په واڼه کې په لویه کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل شوی. دا پروګرام به څومره ګټور وي؟
پروګرام ته مې پرشنه در سره کسي په دا چې د کومې په ترقۍ کې بنیادی شی تعلیم دی، چې تعلیم نه وي آ کومینا کا ډېر څه وګاټي، آ کومینا ترقۍ نشي کړی. آ کومینا
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هنرمندانو سره د مالی مرستو په اړه فنکاران څه وایي؟
نو دا مونږه لکه ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو، ګلکارانو، موسیقارانو، موزیشنانو سره کومک کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یوسو سندرې هم په خپرونه کې اورېدلی شئ له مشال رادیو سره. درنو درنو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت ته ساسې پام راګرځوم. د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیزه فوجي همکاریو همداراز د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه غاړي د فوجي همکارۍ په پراختیا او د پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سره کتلي او په دوه اړخیزو پوځي اړیکو او همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر یا ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوز یو تکسیس پلاوی په پېښور کې د پاکستانی پوز له قمندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیرو غږېدلی دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هېوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لا ښه کولو سلا شوي دي. د افغان پوز دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړی ده چې پرېکړه د تېر کال د دسمبر په ویشتمه نیټه کابل ته د پاکستان د پوز د سرلښکر جنرال رحیم شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان افغانستان پوځي مقامات د دواړو هېوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نېټې او د پولې دواړو خوا ته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوز دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسله والو د جنوري په شلمه د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون خونړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې یو ویشت تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونې وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
مشال لته تاسو غوږی درنو دونکو په پاچا خان پونتون تر برید رسو د پاکستان چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبور وي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار لمبوند په پاکستان کې د ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تېر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترهګرۍ په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروري دي، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکري نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانې وایو چې په هغې کې د دغني خارجه پالیسي راځي، په هغې کې د شخصي ملیشیا استعمال راځي، په هغې کې دلته چې کومه انتهاګر بیانې ده د هغې بدلول راځي. هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او اسکول یونیورسٹی کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سختدریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. د په خبره د سختدریځۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپیګنډا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسټۍ د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو ارزي ګټو لپاره په پښتانه ټولنه کې د سختدریځۍ مفکورې خپرولو لپاره جومات او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوی هم یوازې د جومات او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنگ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتې کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنگ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتې ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته به راځو، ځمکې ته به راکوزېږو، حجرې ته به راځو، جومات ته به راځو. څو چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا اواز نیم چت کړی دا څنګه ګټل نظریاتي طور باندې وړې ګرانې.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سختدریځۍ د مخنیوي په هدف خپله بیانیه بدله کړي.
داسې ځکه نه چې بدلولې، ځکه نه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغې کې هغوی په د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی او هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی، لکه هند سره دشمنۍ تصور، بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش، او اغل تا خپل استراتیجیکی او معاشي مفادات حاصلول ځکه دا بیانیا بتول نه غواړي تر اوسه بتول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلېدای شي. کچری پوزی اسٹیبلشمنٹ د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلیمان ته وسپاري. د عدم تشدد بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمی نصاب کې شامله او د سغدریزی هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
مشاله رته تاسو وګورئ اسرائیل مومن چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلی لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومه مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټان کوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجودې یوې وسلوالې ډلې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چېرې د هند په پټان کوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شي وي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې په ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پولې ته نږدې په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جکپور هندي افسرانو په ګډون څو تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټان کوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پر مخ روان وي خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړېږي چې که چېرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا هغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شوه چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرتارانو به په روانه میاشت کې سره وګوري خو په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرتارانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
مشر اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خبر پښتونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلی او وایي سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. دا چې استادان د سکولونو د امنیت په اړه څه نظر لري تفصیل یې د فرخند اسد په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې اوسه اسکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یوویشت تنه ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلی. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغې لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړه کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ په تورو لپاره دا حربي استعمالي کړل د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي کړل د استادانو پرچه خلاف پارچه کړي کله کله پارچه کړل دا کار دی. پیسې دي څو دا منګه د سواده ډیسټریکټ کې داسې فو پارچې کړې دا منګه ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه جګه وکړه چې منګه باندې سکول نه پیسې وکړو ټول سکول ته پیسې میلاو کوم په سکول ته پیسې میلاو د دې سمو د ګډی لا ګور دا حکومت دا غوښتل چې اتي خبرې وکړي حکومت په لاسه ټوله ځان ته سکول په ځات کوی دا حکومت کار دا د استاد کار نه د ایجوکیشن ډیپارټمنټ کار یو استاد کلاشن کو بیا ته ماچا چوری هغه ورو کې د مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورو کې باندې موږ له سره په تاسو خپل شخصیت هم ژوند په ټکوګار کوي
د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت به په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سي فنډ د امنیتي مقاصدو لپاره استعمال کړي
کې جی دا سکولونو ته خو ګورنمنټ الریډي د پی ټی سی فنډ ورکوي کنه نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به هغه کې ارینج کوي هغه خو دغه نه دی دا فنډ خو دې ته ملويږي سکولونو ته هر سکول ته لکه خپل خپل فنډ دی پی ټی سی په مت کې دا خو جی بالکل چیلنج دی بالکل یقیني خبره ده دا غټ چیلنج دی هلکه لکه سکیور د کمی ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضرتي نو هغه خو تاسو خبره ټیک دی هغه خو د ټیچنګ کورس کړي د ټیچنګ ټریننګ یې کړي لکه هغه خو څه اصلاح یا د مثال نور څه دغه نه یې کنه خو بهرحال لکه هغه خو خپل لکه د سکیورټي نشي کولی خو هغه لپاره به څوک نیسي
بلخوا د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وای کچري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د روانې مسلې حل نه دی باید حکومت په خپل پالیسیو کې بدلون راولي
کوم قسم دغه چوشي اټیک چوشي نو هغه خو زه مې چې هغه 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کاري ځین چې ګورنمنت څنګه څه خو د روکی سکیورټي تنظیم څنګه څه او کې ځکه چې باندې چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نیږي نو کوم فرض چې چوتیانی ورکوم نو کومه پورې به ورکوم لکه موږ هم پته خو راته نشته کله چې کومې پورې به دا حالات کېږي یا
د صوبې استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال له تاسو غوږی درنو ودونکو په ډیر اسماعیل خان کې د وانه ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه شوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واچول شو په دې غونډه کې ګډونوالو ویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی دغه ټولنې په خلکو غږ وکړو چې خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي نور تفصیل له ډیر اسماعیل خان نه د مشال له خبريال سیلاب مسعود راکوي
د هفته په 13 ورځ بس خوتن مال د ډیرس مل خان په مطبوعاتي کوټه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په بندوباس د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوا په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په غال او زلو خبره وشوي چې په کوم کې د سیمې هر بچي بچای تا د سکول تللو او د کړه حق ورکړي جی په دغه مو کې د دغه تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگدا
یقین دمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دای نو دے دغه نامشتا د شر رزلټ راون دای او په دغه خپل کو ان شاء الله د میج ډیر د تعلیمي کمی پیراشي
په غونډه شه موجود یو ملک د دغه الو زلو په دا رنگ لو رنج وکړه
زم ملک امیر محمد وزیر خوجل خیل یو د ماس انرولمنٹ پروگرام شي شوای دای دغه پروگرام ته میج پرشنه در سره کسي په دا چې د کومې په تر کې بنیادی شای تعلیم دای چې تعلیم نوی اګه مینا کا ڈیر سو گاٹی آ کو مینا تاراکی نشکڑا آ کو مینا غلام بھی دخ پروگرام مشبرات ملا تاڑ کی چیز قسم قربانی میر بدر درمی آتا بشتا یوری
دلتا موجود جو طالب علم و ویل
من محمد عثمان چدا کی ماس انرولمنٹ پروگرام دا ڈیش پروگرام دا او پدا کی زخپل دا غڑ چب زیوت نہ زیوت خپل رول ادا کو او چول طالب علم دا بچار دو چب دا کی زیوت نہ زیوت خپل کردار ادا کو لگا دای خپل چگیم خپل کور کی لیا خپل کلی کی وڑی کی وڑکی ویر سرا چدا انرول کو بسکولی نہ کی
دا غونڈ ستر ملما او د سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ د ظفر الاسلام خبر ہم وار وے
د علم او د تعلیم بہرا ترقی چ دو دا ناممکن دو او پوانا سب ڈویژن کے دا بیڑا د حکومت سرا سرا یو نان پرافٹ ارگنائزیشن وا وا خوستے دو دا ډیره خوشاین خبر دو چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایی نه منور کونه کوشش کې لګیا دی دا ډیره د خوشای خبر دو چې وا وا دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا اغا چې اوټ اف سکول دا چې اغا د سکول ته رولی او د علم او د تعلیم روشنایی نه منور کی
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخستا چکومو بیا ټولو د دغو هلو ځلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دو اگانې وغوښتي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنودونکو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي زهرا یوسف وایي چې د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتلل د بشری حقوقو نه عملي کیدل دي زموږ همکار نثار جمال له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د غیرت په نامه د وژنو په اړه پوښتلې دي
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمونگ دا ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن شمیرے ہمدا سے خواہ شاذر راضی اور پدے کے دا ڈیر مدینا حص کمی نہ دے راغلے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاو خواہ پنز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زرو پا خواہ شاہ کی وی زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخے زیادہ پکم موسمو کے مختراسی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں
پا پاکستان کے دہر اسی مینا دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخے سب کی گی خو داش میرے تٹول زیادہ پا پنجاب اور سندھ صوبوں کے مخ ترازی پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ ڈیر کم کی گی نزکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹونا نوی دا غسی بیا دا قبالی سی منا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجن و خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت ولنیز بندیزونا قبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا او څومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي خو شمیرې یې د پنجاب او سند نه کمی وي
پنجاب او سند په مقابله نه کم ہے مگر بالکل آتی ہے رپورٹ
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشری حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي د دې وجوهات څه کېدای شي
دغه خواتین کې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی زموږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوښې د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي نو ووژل شي بیا په پاکستان کې لکه د سند په څیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د ښځې د وژنې پریکړه وکړي
زهرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د حقوقو عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پا پاکستان کے دا پخوانی امیر پرویز مشرف په حکومت کې د غیرت په نامه د خزو د وژنو په قانون کې اصلاحات هم شوي وو او اوس دا په قانون کې یو قتل دی. د پخوا په څیر په موجوده وخت کې هم خلک دا قانون استعمال کړي او مجرم معاف کړي. په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره ډیر قوانین جوړ شوي دي خو عملي کیږي نه.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال راډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه سندرې هم تاسو لپاره لرو خو وخت شوی دی د سهار نهه نیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د افغان فوج یو اته کسیزه پلاوی پرون په خبر کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره کتلي او په دواړه خیزه فوجي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خوشبي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولې په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پولیسانو د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستون سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یاد ادارې مشر زوره یوسف تیر مازدیګر له مشال راډیو سره په ځانګړې خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 10000 روپو د ورکولو کار پیل کړی دی. د جنوبي وسن په واڼه کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په لویه کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل کړی دی. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی او د ترکیې د بارنو چار وزارت وایي روسو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدود ته داخله شوه دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی دی. ترنو درکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې راخص دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیسته شوه. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشرولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسېدلی دی، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سهولتکاران هم دلته دي، نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راویستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دی، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکنان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له د خپلو کارکنانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکي ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندلی شي. جنگ ورځپاڼې هم خپله اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوې غونډه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافاتو له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسیږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي نو هغه هماغه شان جاری اون ساتلې شوې. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول خلق د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي، او یو تن ګوند، علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي. او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابۍ سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه دي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړي او ماشومان او استادان وژني. ملک افغان پالیسۍ مجلې د افغانستان په سیاست کې د ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې یې د خنډانو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو نورې برخې له ملیحه امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 2 لکو زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن هلک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د 400 پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حملې د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې 2 سلویختو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتداري حالات په دې لا نور خراب شوي دي چې د هیواد اوسنی حکومت د مانا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوي یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واقعیو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورټ لرو. ترکیه وایي د روسیې جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده، خو ماسکو دغه ادعا نه مني. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حدودو ته احترام وکړي. صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه وایي یوې روسیې الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د ترکیې لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل که چیرې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو د عواقبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 9 نېټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، دې هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-44 جنګي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکاره دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضایي حریم د تیری مخنیوی وسي. په بیان کې راغلی چې ناټو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
صادق رښتینی چې تاسو ته د ترکیه او د روسیې ترمنځ د لنجه په اړه رپورټ وړاندې کول په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو راځي چې د سلیمان خان دا یو سندره واورو. تاسو غوږې درنو اردوونکو ستاسو پام یو وار بیا د رپورټونو په لور راګرځوم. د کونړ په سر اکانو ولسوالۍ کې تیر مازدیګر د ماین چاودنې له کبله د یادې ولسوالۍ د امنی قومندان په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. د کونړ امنی قومندان وایي چې په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور حال له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسته جوړه کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکی ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیخې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وای د خپل قومندان او نورو دوه کسانو په وژنه غمژن دي.
دا ډېره خواشینونکې واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص د ټول کونړ اوسیدونکي په دې کار باندې ډېر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کلونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د ده نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډېره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې خبر د نور نه ډکي. ډېر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو تاسو غوږی درنو ودونکو په فرهنګي چارو کې د ننګرهار د والی سلاکار او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري او ادبي خبرونو چلوونکو محمد زبیر خاکسر د شنبې په شپه د ناپیژن د ناسرګند د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. تر بخات په جنازه کې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د هغه په سلګونو تنو مینوالو ګډون کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکبي.
د فرهنګي شخصیت، خبریال او د ادبي بندرونو سرلاري محمد زبیر حسرت جنازه د شنبې په ورځ مسبخین 2 بجې په جلال آباد ښار شیرزو لوبغالي کې ادا شوه چې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د ارواخات په سلګونو تنو مینوالو پکې ګډون کړی و. دروخات د جنازې د ادا کولو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
د درد او د خفګان زیری چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپلو خلکو مین دغه یو شخصیت له لاسه ورته خاکسار شهادت یو لوی درد دی. شخصا ما ته چې په دې لږ وخت کې ورسره زه آشنا شوم څنګه چې تخلص دی هماغسې خاکسار انسان.
د ننګرهار والی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار انیف اتمر د خواخوږی پیغامونه هم ولوستل. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون امیر انجینر زلمی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی یو رښتینی او اقویون کې همکار للا سوار کړ.
ډیر ښکاله موږ سره په راډیو ټلویزیون کې پاتې شوی دی. دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وی ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولسته معرفي کوم او چې د افغانستان خدای جوړ کړي او خپل مصنوعاتو نه استفاده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ارواخات خاکسار د هر بندر مالګوا.
هر مجلس کې چې به خاکسار نه و مجلس په بیمال کې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و یو مجلس هم لره او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې. د ادب د یو مینهوال په توګه یې ډېر دردولی یم.
ارواخات محمد زبیر خاکسار اوږده کلونه د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت ته ملا تړلې وه. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري پروګرامونو په تولید کې فعاله ونډه اخیستې وه او د یو ژمن او فرهنګي شخصیت په توګه یې په ډیرو لویو غونډو کې د ویاندوی له لارې د سولې او امن پیغامونه ورکول. ارواخات محمد زبیر خاکسار د جنورۍ په 9 نیټه په سخرود ولسوالۍ کې له یوې میلمستیا نه کور ته په لاره و چې ناپیژاندو وسلوالو په ډزو وواژه او د جنورۍ په 10 نیټه یې خاکي جسد په جلال آباد ښار مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو تاسو غوږی واشنگتن ټایمز او رسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د ځواکونو وتو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډیر خراب دی چې پکې وسلوال په نور مضبوطیږي او اقتصاد کمزوري کیږي. د مقالې نورې برخې ل اسرار ل مومند اورو.
واشنگتن ټایمز او رسپانه لیکي په افغانستان کې د دې هیواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو په افغانستان کې د بدمنۍ زیاتېدو ته په اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پریوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هیواد په یو اویا فیصد برخه کنټرول لري. سوب کو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دوی خه د نور هر وخت پرتلا دا مهال طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل ریپورت کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورسپانه کې راغلی دې حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په وسطه دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاسټ ارنست د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا په داسې حال کې دا چې افغان ځواکونه د شاوخوا یو کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي، خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
مثال مومندو چې تاسو ته د واشنگټن ټایمز د ورسپانې یوې مقاله مهمه برخې وړاندې کولې. درنو اودونکو، ایکسپرس ټریبیون ورسپانې کې پروفیسر حامد حسین چې د باچا خان پر پوهنتون پر وسلوال برید کې ژوند له لاسه ورکړو، په اصلي مانو کې د باچا خان د سپېڅلي فکر د وارث په توګه نړۍ ته وروپېژندل شو او نه یوازې پښتون قوم بلکې ټول پاکستان به د هغه دغه قرباني تل یاد ساتي. د دغه لیک او نورې برخې له فرخند اسد نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې علي نوبل احمد لیکي د 400 پر باچا خان پوهنتون په وسوال برید کې د پروفیسر حامد حسین مرګ یو لویه خلا رامنځته کړې ده. لیکوال وایي هغه یو ځوان او تکړه استاد وو او دغلته د ارګانیک کیمستري یوازینی استاد وو. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پروفیسر حامد حسین مرګ د پاکستان د ریاست ناکامي هم ښایي، ځکه چې هغه یو استاد وو، دغلته د تراګرو سره د مقابلې لپاره نه وو تللی. د هغه مرګ د پاکستان لپاره یوه د شرم خبره هم ده چې په داسې حالات کې د خپل ولس په تحفظ کولو کې ناکام ښکاري. په دغه پوهنتون په هغه ورځ برید وشو چې کله د خان عبدالغفار خان د تلین د لمانځلو په مناسبت یوه مشاعره کیدونکې وه او په دغه کې د ګډون لپاره ګڼ خلک دغلته ورتلل. په پاکستان کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښورستو څېړونکي په حکومت او امنیتي ادارو داسې تورونه لګوي چې ګنې دوی باید د تعلیمي ادارو تحفظ خوندي کړي او د یو سکول د امنیت ساتلو ذمهواري د استاد نه ده، بلکې حکومت ته د دې لپاره منصوبه بندی وکړي چې دغه کار به څنګه سرته رسوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې ګڼې داسې حملې وشوې چې په نړیواله کچه یې غندنه وشوه. په کوټه کې په هزارګانو بریدونه وشول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې سره سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنۍ پیښې دوام لري چې پښتانه په سخت فکر او اندېښنو کې اچولي دي. لیکوال وایي که استادان لکه د پروفیسر حامد حسین غوندې په خپله د خپلو شاګردانو تحفظ ته راوځي، نو بیا د امنیتي ادارو کار څه دی؟ هغه کولی شو چې ځان یې پر دغه وخت یو طرف ته کړی وو او داسې ژوند بد شوی وو، خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای د دې یې د وسلوالو مقابله وکړه. ورسپانه لیکي هغه په صحیح مانو کې د باچا خان د سپېڅلي فکر وارث وو او په رښتیاو کې یو اتل وو چې لکه د باچا خان غوندې به تل تر تله یادونه تازه وي.
فرخند اسد چې د ایکسپرس ټریبیون د ورسپانې یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. دا روانې ګړې اخري رپورټ ته ساسې پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت 10000 روپۍ ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پیښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د پښتونخوا فنکارانو او هنرمندان د امن سفیران دي او فنکاران له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کړې ده. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی دی. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب موسیقي ډرامو او فلمونو او د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ڈسان باندې احسان نه دادا ای حق او خپل حق ملو شو زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت افزای خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق را کو چې دې جوګند کړو چې هغه خپل حق ورکو 1500 روپے دی اته نو میاشت دا پاره 1500 روپے میاش
د فنکارانو غونډې ته خپل وینا کی د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیج راہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن د سپیرانو یو اړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړې ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلی دی. د راروان بجټ نه زه د 500 کروڑو روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلعه کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 1500 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شهید په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټس دی هغه خو نور کار نه دی نور نور نه دی یو آرټس دی دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میزه کې زده نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله ځکه چې د هر چا مطلب دې اروزی لگا خه طریقې سره روان نشه ځکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
ولهم غوښته تاسو رپورت وړاندې کولو درنو دن کوم د سره د سلام پښتونخوا د پای شیبو تر رسیدلی په اخر کې درته د هارون بادشاه په غو کې دا سندره دروړو خو د مشاله لړی خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی منصور وگرزی مستانه ملا بدار ملری وقت برازی رازی پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه خلک پخپلو خلک پخپلو کارو بوختی په ما کار نه لري خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری